وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت راورسېدی چې لمړنۍ پښتو خبري مجله زه قسیم سولمل تاسو ته د خپلو ټولو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ وړي. په دې خبري مجله کې په دې اړه درته راپور لرو چې د جمهور ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي وایي چې د کاندیدانو لخوا پر لاسلیک شوي ګډې اعلامې به نن عملي کار پیل کړي. په نړیوالو راپورونو کې د عراق له یزیدیانو سره د امریکا د مرستو په اړه درته راپور لرو. نور راپورونه همسته خلوم رئیس صفی الله ستانکزی مهم خبرونه لري.
سلام ده خبرونو سرټکی. په کابل کې رئیس عمومي قومندانی وی د مارشال قاسم فهیم په پوځي اکاډمۍ کې شوې حمله د طالبانو لخوا نه بلکې یو فردي حمله و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رای د تفتیش لپاره نه تر دې دمه 5201 صندوقونه تفتیش شوې دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلي په عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي اقدامات او بشر دوستانه مرستې سمې کړنې دي. اوس هم پر خبرونه. په کابل کې د ایساف عمومي قومندانی وی د مارشال قاسم فهیم په پوځي اکاډمۍ کې شوې حمله د طالبانو لخوا نه بلکې یو فردي حمله و. د دې قومندانی مرستیال جنرال کارستن جاکبسن نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې حمله کوونکي له طالبانو او یا کومې بلې وسلې والې ډلې سره تړاو نه درلود، خو لا هم هڅې روانې دي چې د ورته پیښو مخه ونیول شي.
The investigation into the situation of course is ongoing. The Taliban have not
claimed responsibility for the Taliban and the Peshmerga responsibility نه دی منلې، خو حمله کوونکي ته مبارکي ورکړي. زموږ څېړنې ښیي چې دا پیښه د کومې وسله والې ډلې لخوا نه ده شوې. موږ دا وایو چې دا حمله یو کس کړی ده. په دې حمله کې چې د تیری اونۍ په چهارشنبه ورځ وشوه، امریکایي تورن جنرال هارلډ ګرین ووژل شو او بل جرمنی جنرال له 15 بهرنیو افغان پوځیانو سره ټپي شو. جنرال ګرین د ویتنام له جګړې وروسته د امریکایي تر ټولو لوړ پوړی پوځي و چې په افغانستان کې ووژل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش له پیل نه تر دې دمه 5201 صندوقونه تفتیش شوي دي. د کمیسیون وایاند نور محمد نور نن په خبري کانفرنس کې ویل دا صندوقونه د کاندیدانو د استازو او د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې تفتیش کیږي.
د حدود 5271
د وایي چې 5201 صندوقونه د پروسې له پیل نه تر دې دمه تفتیش شوي دي. یوازې پرون شپږ سو اتلس صندوقونه بیا څرګل شوی. خغلی نور په خبره په همدې اونۍ کې به د رایو د بطلېدو پروسه هم پیل شي او د دې کار لپاره به یو نوی کمپیوټري سیستم وکارول شي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د مخابراتي شبکو شپږ دزګاوي چې تما په غیر قانوني توګه په کابل کې د هیواد اقتصادي او امنیتي ګټو پر خلاف وکړول شي کشف او ضبط کړي. د کورونې چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه دزګاوي د کابل لوی ولسمي امنیتي حوزې سیمې څخه د پولیسو دیو کشفي عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه پیښې په اړه یو پاکستانی تبه هم نیول شوی او اوس مهال ترې تحقیقات روان دي. د خغلی د دغه اعلامیه لمخې په د نیول شوی کس په خپل لمړنۍ تحقیقاتو کې اعتراف کړی دی چې دغه دزګاوی له پاکستان څخه افغانستان ته د غیر قانوني مخابراتي فعالیتونو په هدف راوړل شوی وي. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په دغه دزګاوو کې د ټلیفوني مکالمو د اوریدلو قابلیت هم موجود و. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مه هیروي. د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما ویلي په عراق کې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي اقدامات او بشر دوستانه مرستې رسمي کړنې دي. اوس وخت امریکایان زرګونه هغو عراقیانو ته مرستې رسوي چې د اسلامي دولت د وسلوالو له ویرې په غرونو کې پټ شوي دي. اوباما په خپله اونیزه وینا کې د شنبې په ورځ ویلي امریکایي پوځیان به په عراق کې بیرته جګړې ته نه ستنېږي، خو د دغو تروریستانو پر ضد به خپلې حملې جاري وساتي.
I've also approved targeted American airstrikes to help Iraqi forces break the siege.
ما امریکایي پوځانو ته د مشخصو اهدافو پر سر د هوایي حملو اجازه ورکړه. د لپاره چې راکې پوځانو سره مرسته وشي څو يرغمل پای ته ورسوي او دا کورونی وژغوري. د همدې اونۍ پیل کې یو غمزه په عراقي جړل او ویل چې هیڅوک زموږ مرسته ته ناراضي. دا د نن امریکا ورسره مرسته کوي. پینټاګون ویلي یوازې نن امریکایي پوځانو د بشر دوستانه مرستو په دوام امریکایي پوځانو د خوړو 28000 بستي او د څښاک 15000 لیټره اوبه هغه سیمه ته د هوا لاره ورغورځولي چې عراقیان اسلامي دولت د وسلوالو لویری پرتی. امریکا او برتانیې روسیې ته خبرداری ورکړی چې نور دی په یوکرین کې لاسوهنه نه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا سفیر سمانتا پایور د دې شورا په یو غونډه کې نن ویل د بشر دوستانه مرستو په پلمه مداخله به نور د منلو وړ نه وي او پر یوکرین د یو یرغل په توګه به وشمیرل شي. له بلې خوا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند له ماسکو غوښتنه کړې چې په یوکرین کې له هر ډول پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. لدې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دغه هیواد په جنوب کې خپل پوځي تمرینونه پای ته ورسولي. او په یمن کې القاعده پوری مربوط یو ډله وای چې پر دغه ډلې د یمن د حکومت د روسي حمله په انتخاب کې په ختیځ ایالت کې 14 سرتیری وژل دي. تیرونه یمنی ځوکونو په وادي حضرموت کې د انصار شریا ډلې 25 غړي وژل دي. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com یا azadiradio.org باندې د خبرونه واوري او ویلولي او د هم د خبري مجلې راپورونه. او رچې د افغانستان د جمهور رئیس د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي وایي چې د کاندیدانو لخوا پر لاسلیک شوی ګډ اعلانې بنن عملی کار پیل شي.
یا کمیټه مشترکه
یو وګړ د کمیټه جوړه شوی یا د کمیټه د سیاسي توافقنامې د اجزاو په چارچوب باندې کار کوي. دوی به ډیر ژر د سیاسي توافق په اډانه کې یو مسوده تنظیم او برابر کړي.
د انتخابات په اړه یو بل راپور کې اوري چې د انتخابات کمیسیون وایي دوی تر اوسه توانیدلې د رایو 15201 صندوقونه تفتیش کړي. په افغانستان کې میشت ایسف ځواکونه وایي د افغان چارواکو هغه څرګندونې د یوې ادعا بڼه لري چې ویلې دي پاکستاني ځواکونه په دې هیواد کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي.
There have always been accusations of support
تل افغان حکومت د پاکستان او پاکستان د افغان حکومت پر ضد ځینې ادعا وکړي دي. خو مهمه ده چې په درې اړخیز چوکاټ کې باید خبرې دوام وکړي.
په نړیوالو راپورونو کې په دې اړه درته یو راپور لرو چې د امریکا هغو زرګونو عراقیانو ته چې د اسلامي دولت وسلوالو څخه په غرنۍ سیمو کې پټ سوي د دوهم ځل لپاره مرستې ورسولې.
Many of the families who fled
دا د ری هغه کورنۍ چې په وروستیونه کې د نینوا د سینجار سیمې څخه د تاریخوالې لقبله تشدیدلې دي په بیړنۍ توګه او بوډوډي او پناځاینو ته اړتیا لري.
دا او نور راپورونه تر شپږنیم بجو له ازادي رادیو څخه مه هېروي. سرکم د انتخابات په اړه راپور لرو. د افغانستان د جمهور رئیس د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي وایي چې د کاندیدانو لخوا پر لاسلیک شوی ګډ اعلانې به نن عملی کار پیل کړي. د عبدالله او اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیمونو ازادي رادیو ته ویل چې د ملي وحدت حکومت پر امر سکی دوه د دې حکومت په څرنګوالي بحث به د دوی په لومړیتوبونه کوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیمونو مسولین وای د شنبه پر ورځ به د دواړو کاندیدانو لخوا د خبرې شوی سیاسي توافقنامې د جزئیاتو د چوکاټ پاړه یو ګډه کمیټه په خپل کار پیل وکړي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم غړي وای یا د کمیټه به په لومړي سر کې د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په جزئیاتو خبرې وکړي. د دې ټیم یو غړي فضل رحمان اوریا د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کمیټه به ډیر ژر د سیاسي توافق په چوکاټ کیو مسوده هم ترتیب کړي.
یا کمیټه مشترکه جوړ شوه وای کمیټه مشترک
یو وګړه کمیټه جوړه شوه یا د کمیټه د سیاسي توافقنامې د اجزاو په چارچوب باندې کار کوي. دوی به ډیر ژر د سیاسي توافق په اډانه کې یو مسوده تنظیم او برابر کړي. اصلي هسته به د ملکی حکومت جوړېدا او د سیاسي توافقنامې په نورو اجزاو باندې کار کول وي. کله چې د مسوده اجزاو بشپړ شي بیا به خلکو ته اعلان شي
په مجرد کې تکمیل شو در اختیار مردم قرار داده میشه.
خغلی اوریا اول چه د دې کمیټې ټول غړي به افغانان وي خو په تخنیکی برخه کې به یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ او د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي هم همکاري وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د جمعې په ورځ په یوه درې ماده یې سیاسي توافقنامې لاسلیک وکړ. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او دوام انتخاباتي ټیم غړی وای د رایو د تفتیش لا بشپړېدو سره بسم یاده کمیټه یو ګډه سیاسي اعلامیه هم خبره کړي. د تحول او دوام د انتخاباتي ټیم غړي طاهر زهیر وای د دې اعلامیې په اساس به دواړه ټیمونه د هیواد د ملي ګټو لپاره کار وکړي.
دغه ګډ ټیم به په لومړي سر کې د سیاسي توافق د جزئیاتو په اړه خبرې وکړي، یعنې د موافقتنامې په سیاسي بعد به کار وکړي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې دغه مسایل زیاتو خبرو او بحثونو ته اړتیا لري.
له دې نه وړاندې هم د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت پر جوړېدا موافقه کړې وه. هم خلک او کارپوهان په دې نظر دي چې دواړه کاندیدان د کوښښ وکړي هر څومره چې ژر کېدای سي د رایو د تفتیش پروسه د بشپړه کړي تر څو د هیواد سیاسي سرنوشت معلوم سي.
و امر دل چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دوړې انتخاباتي ټیمونو غړي وای چې د کاندیدانو لخوا پر لاسټیک سیو غډې اعلانې به د شنبې پر ورځ یعنی نن عملی کار پیل کړي او په لړ به یو غډه کمیټه جوړ شي. دا چې دغه کمیټه به وتوانی خپل کارونه په سمه توګه پر مخ یوسي، په دې اړه د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان د سیاسي چارو کارپو زبیر شفیقی سره مرکه کړې ده.
د ملت غم ورسره وي، ملي ګټې ورته محترمې وي، هغه څه شی چې دوی په خوله وایي هغه ته په واقعي معنا معتقد وي. بیا خو یقیني خبره ده چې دوی به په دې دغه سیاسي کمیټې په جوړولو او د هغو د آینده حکومت د تشکیلاتو په رابطه به دغه ټول هغه ملي منافع چې د اساسي قانون په چوکاټ کې تامینېدای شي او د ملت د ټول تمه ده د دوی نه، هغه به دوی رعایت کوي او یو د خیر پریکړه به کوي. دا ممکنه ده. اساسي شرط هم دغه دی چې دوی خپل غژمنو شعارونو د کمپاین په وخت کې د ملت ته خدمت کوم خبرې چې کړي وي هغو ته صادق وي. که دوی د خپلو ګټو اړې او خپل ځان ته ترخص وایي، د خپلې نفع او د خپلې ګټې په چانو لګیا وي، بیا زه فکر نه کوم چې دوی په دې کامیاب شي. چې
شبخه ثابت سره نظر به دوی وتمانیږي همدغه کمیټه چې د ملي وحدت حکومت تعریف کې همدارنګه د اجرایی پوس لپاره صلاحیتونه وټاکي.
دغه مسائل ته په پام مخکې د دوی کوم یو د بل په مقابل کې چې کوم دریز درلود، خپل ګټه او د بل په تاوان چې کوم دریز نیول غوره کړی و، په دې تلویزیونونو او رسنیو کې د دوی پلویانو چې یو د بل په خلاف کوم نامدرۍ روانې کړې وې هغو ته په پام ګرانه بریښي چې دوی د په دغسې د اجرایي پوست صلاحیتونو په حدودو او د حکومت په تشکیل کې د ملي وحدت حکومت په تشکیل کې د دوی داسې بېلانجو اسانه په مخ لاړ شي. هغه حقوقي تضمین، اجرایي تضمین د دوی د دغو تعهداتو د عملي کېدو ماته نه ښکاري نشته دی.
شفقي صاحب، د دې کمیټې یو بل کار همدا ده چې د رایې تفتیش ته به سرعت ورکوي، پایلې به اعلانوي، د پایلو د اعلان نیټه به ټاکي او همدارنګه د راتلونکي ولسمشر د لوړې د مراسمو وخت به تعیینوي. دوی به وکړی سي دغه کارونه چې په مخ کې لري.
د رایې اعلان او د رایې تفتیش نور زه فکر کوم ډېر بې معنا کار دی. دواړه اعتراف په دې کوي چې د انتخاباتو پړاو تیر شو نو د حکومت سازۍ پړاو دی، نو رایې تفتیش ته ډېره ستونزمنه خبره ښکاري. خو د آینده حکومت د رئیس جمهور او د اجرایي رئیس د واکونو تر منځ تعادل او په هغو کې د چنو نه تېرېدل د یوه داسې یوه مرکز تر کنټرول لاندې وي پر دې جوړېدل ماته ډېر سخت ښکارېږي. لکه پرون په خپله د دغه خبري کنفرانس په لړ کې چې کومې خبرې کېدې، د ډاکټر اشرف غني احمدزي د خبرو د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د خبرو ترمنځ ښکاره تفاوت و. زه فکر کوم چې ډېرې بهامونه په منځ کې شته او د دې لکه پرون چې دوی هغه ویاندانو چې کوم ډېرې امیدوارۍ خبرې کولې ما ته ډېر داسې اسانه نه ښکاري.
د سیاسي چارو کارپو زبیر شفقي و چې د کاندیدانو لخوا د لاسلیک سوي ګډې اعلامیې په اړه خبرې کولې. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایې د تفتیش له پیل څخه تر اوسه 5201 اویا صندوقونه تفتیش سوي دي. تفصیل د ناجي ساپۍ په ریپورت کې.
سره له دې چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو د تفتیش بهیر 2 ساعته په ځنډ پیل شو، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یاده پروسه په عادي ډول پر مخ ځي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ځنډ له دې امله رامنځته شو چې دوی له نړیوالو او کورنیو سرونکو سره د تفتیش بهیر د چټکتیا په اړه خبرې کولې.
روان د تفتیش امروز د تفتیش بهیر نن په ځنډ پیل شو. دا په دې خاطر چې کورنیو او بهرنیو څارونکو سره مو یوه ناسته لرله تر څو کوم ابهامات چې موجود دي حل شي او دا بهیر چټک شي.
ښاغلی نور همدارنګه وویل چې د دې بهیر له پیل څخه تر اوسه 15,201 صندوقونه تفتیش شوي. نوموړي وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د رایو د تفتیش له هر سل کسیزه ټیم سره 50 نور کارکوونکي یو ځای شي چې په مجموعي ډول به په دوو کاري شفټونو کې 300 کاري ډلې دغه بهیر پر مخ یوسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په روانه اونۍ کې به د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د ابطال پروسه هم پیل شي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازیو بیا ټینګار وکړ چې د نړیوالو څارونکو شمیر باید ډیر شي. دوی همدارنګه له څارونکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا لپاره باید په کوچنیو مسایلو بحث ونه کړي. د تحول او تداوم د ټیم ویان ګلاب منګل او د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم غړي امرالله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما غوښتنه د نکریس عبدالله د ټیم هم نه داده او د خپلو دوستانو مې داده چې ډیرو کوچنیو مسایلو باندې په ډیرو وړو مسایلو باندې زیات وخت ځای نه کړي. زه اکثر وخت وینم په ځینو مراکزو کې په ځینو محلاتو کې د یوې رایې په سر جنجال ساتور دوام پیدا کړي.
نن هم د رایو د تفتیش په لومړي هنګر کې نړیوال څارونکي موجود نه وو. هیله من یو چې ژر تر ژره دا څارونکي ډیر شي او بهیر هم چټک شي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټاکلې موده به د رایو د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي، خو یو شمېر څېړونکي وایي تر هغې چې د کاندیدانو د استازیو ترمنځ اختلافات حل نه شي دا پروسه به همداسې دوام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د انتخابات په اړه یو مطلب لرو. په بهر کې میشت ځینې افغان کارپوهان وایي د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ سوې موافقه د ملي یووالي حکومت جوړولو ته لاره هواروي. د واشنگټن د سن هوزې دولتي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد همایون قیمی وایي باید ټول بهر میشت او په افغانستان کې موجوده مشران د یادې موافقې د عملي کېدو لپاره د جمهوري ریاست د کاندیدانو تر څنګ ودرېږي. صفي الله ستانکزی دا مقاله لوستې او پر مهمو ټکو یې رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو په واشنگتن ایالت کې د سن هوزې دولتي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد همایون قیومی د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ د جمعې ورځې له شوې موافقې وروسته یو مقاله لیکلی. ښاغلی قیومی د شنبې پر ورځ په دې مقاله کې لیکلی: کابل ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د وروستي سفر پر مهال د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو اعلان وکړ چې د ملي یووالي حکومت به جوړوي. قیومی وایي دا موافقه دواړو کاندیدانو او د هغوی پلویانو ته لار هواروي چې څنګه وکولی شي د ملي یووالي حکومت رامنځته کړي. ډاکټر قیومی دقیقا یو ورځ وروسته له هغې د خبرې لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ورته د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په یوې درې اړخیزه غونډه کې اشاره وکړه.
I believe that the words today of these two leaders, Dr. Ghani and Dr. Abdullah,
زه باور لرم کوم خبره چې دواړو مشرانو ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله پرې موافقه کړې تر ټولو مهمه برخه د دوی عمل دی چې د افغانستان لپاره متحد پاتې کیږي، د هیواد د ګټو لپاره سره یو ځای کیږي. دوی دواړه افغانستان ته متوجه دي، نه خپل ځان ته. پلویان هم په دې مسالې پوهیږي او خپل ټول پام یې د افغانستان راتلونکي ته اړولی دی. د سن هوزې پوهنتون رئیس ډاکټر قیومی وایي د دې لپاره چې د افغانستان له شته منابعو څخه د خلکو په ګټه کار واخیستل شي، په کار ده چې د رایو د تفتیش له پروسې وروسته چې اوس وخت پرې د ملګرو ملتونو څار موجود دی، د دې هیواد راتلونکي ته پام واړول شي. ښاغلی قیومی وایي د افغانستان بهر میشتي او په هیواد کې موجوده مشران او کاندیدان باید په دې فکر وکړي چې څنګه وکولی شي د مالیې او ترانزیت، کرنې، کان کیندنې او استخراج، د قضایي قوې پرمختګ، د هیواد د موجوده اقتصادي سرچینو د پراختیا، د کلیو د خدماتي پروژو د پراخولو، د خلکو په لاس د ابتکار رامنځته کولو او د شته سرچینو د سالم استفادې په برخه کې داسې کار وشي چې خلکو ته پکې ګټه ورسول شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ سره د ازادي رادیو خبري. په افغانستان کې میشه ایصاف ځوکونه وایي د افغان چارواکو هغه څرګندونې د یوې ادعا بڼه لري چې ویلی دی پاکستاني ځواکونه په دې هیواد کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د ایصاف د عمومي قمندانې مرستیال کریسټین جاکوبسن د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې دا ډول ادعاوې پخوا هم سوي خو د ده په خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. نوموړي وویل ایصاف ځواکونه په داسې حال کې له افغانستانه په وتو دي چې تر شا پیاوړي افغان ځواکونه پرېږدي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې میشت ایصاف ځواکونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې باید د خبرو له لارې هواری شي او دوی هم د خبرو د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ایساف د عمومي قومندانۍ مرستیال کرستن جاکوبسن وایي افغانستان او پاکستان له دې وړاندې هم یو بل د تروریستانو په ملاتړ تورن کړي، خو وایي د ادعا کومه نتیجه نه ده ورکړې. جاکوبسن د شنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې دوی په درې اړخیزو غونډو کې تل پاکستانی چارواکو ته ویلي چې د تروریزم ملاتړ د هیچا په ګټه نه دی.
There have always been accusations of support by the Pakistanis against Afghanistan.
تل افغان حکومت د پاکستان او پاکستان د افغان حکومت پر ضد ځینې اداوې کړي دي، خو مهمه ده چې په درې اړخیز چوکاټ کې باید خبرې دوام وکړي. مونږ پاکستانیانو ته ویلي چې تروریزم دی او زهرجن مار په څیر دی او مار هرې خوا ته زیان رسوي. هیڅوک باید د تروریستي فعالیتونو ملاتړ ونه کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت یوې امنیتي سرچینې له خبریالانو سره داسې ویډیو شریکه کړه چې د سنگین په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ د پاکستانی ملیشو حضور په ډاګه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په خپل وروستۍ غونډه کې وویل چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی جنگیالیو او سلاکارانو موجودیت د اندېښنې وړ دی. دغه اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې په دې وروستیو کې په هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو کې سلګونه طالبانو په امنیتی پوستو حمله وکړه. ایساف وایي د حمله د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په معنا نه دی، بلکې په خبره یې طالبان غواړي چې په افغان ځواکونو حمله ډېرې کړي او دا ځواکونه کمزوري وښيي. خو په ورته وخت کې د ایساف د قومندانۍ مرستیال کرستن جاکوبسن ډاډ څرګندوي چې دوی په داس حال کې افغانستان وځي چې ترشا پیاوړي افغان ځواکونه پریږدي.
موږ د مجبوریت له مخې افغانستان نه وځو، بلکې د دې لپاره وځو چې زموږ وطن ته زمينه برابره شوي. هغه دا چې افغان ځواکونه چمتو شوي دي، همدا لامل دی چې موږ خپل ځواکونه او وړتیاوې کموو. دا هغه پرمختګ دی چې د افغان ځواکونو د بریالیتوب په وسیله ترلاسه شوی دی.
د طالبانو وروستیو ډلهییزو حملو ته په کتو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې وښودل شوې چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته ممکن د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر او ځینې سیمې بیرته ونیسي. خو ایساف وایي افغان ځواکونه د هر ډول ګواښونو د دفع وړتیا لري او د دوی له وتو وروسته به امنیتي خلا رامنځته نه شي.
و امریدل چې ایساف ځواکونه وایي د افغان چارواکو هغه څرګندونې د ویدا بڼه لري چې ویلې دي پاکستاني ځواکونه په دې هیواد کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. په همدې حال کې کونړ والی وایي په افغانستان کې د جمهور ریاست د دویم پړاو انتخاباتو له پیلېدو راهیسې پر دغه ولایت د پاکستان له خاورې راکټي حملې زیات شوې دي. په دې اړه مې د کونړ له والی شجاع الملک جلاله سره مرکه وکړه چې د یو لنډې دمې وروسته به درته وړاندې شي.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
دا راکتون عملی خود تقریبا در تشت پتا در برسالور کرنو شروع شویدی، البته وقت پایی و بازی وقت زیادی بازی وقت غمی. خوب دې د سلریشتم د جوازه کوم د دویم مرحله در رئیس جمهوری انتخابات شوې د عملی ډېر زیات شوې د روزانه د شپېتو نه نیولې د سل یو نیم سل کورې دا کټه عملی دا خانه کیږي. البته دا په نړۍ ور سوالې کوي زیاتره د دانګام ور سوالې دا برګورې دا کوز ګورې دا همدغه سې سلطان په بعضی منطقو کې شګل مربوط دي او حتی څوره د مخې سرکانو په ور سوالې کې دا ګولې لګېدلې په امنیتی پوسټو باندې. تو بزرگ حق ولای زخم خروزانه خپل گزارش مرکز ته ورکو. البته شورای امنیت ته زمونږ خپل اداره شي اورګانای محلي اداره دا هغه ته روزانه راپور ورکوي هغه په خپل طریقې باندې به دا رئیس جمهور او نور مربوطه اورګانونه چلیږي.
ولی صاحب ستاسو سیمه ایز اداره یعنی د ولایت په سطح ستاسو اقدامات سوا د حملو د مخنیوي لپاره؟
نو تاسو ته په خپل پته ده چې دا مرکزی حکومت د من وزارت خارجه د خپل رئیس جمهور د پاکستان د صدر اعظم سره څو ځل ملا د تلیفوني رابطه نیولې وه. د لیدرس تل اسپانتاس تل وفدونه ځي راځي، لیکن موږ خو تاسو په خپل پته ده چې د ولایت په سطح باندې موږ دا حق نه لرو چې هغه سره تماس ونیسو او نه د جرګو د وفدونو سلسلاتونه او اختیارات موږ لرو. پاکستان مرکزی حکومت خپل گزارش ورکوم او تصمیم به مرکزی حکومت نیسی.
او د مرکزی حکومت د افغانستان د بهرنی چارو وزارت او د امنیتي ارګانونو جواب څو دوی څه دلیل وړاندې کوي چې ولې مثلا په دې اړه باندې
پاکستان وزارت خارجه په سفارت نمائنده را وخته واغو ته احتجاجي لیک وړاندې کړی دی په خپله شورا امنیت او ما چې څومره کوشش وکړه هغه وویل چې دا روزانه په خپل رئیس جمهور د امنیتي جلسه کې او د کابینې په مجلس کې دا خبره بار بار تاکید کوي، دا خبرې یادوري کوي او هغه د ډیپلوماسي ادارو خپل تماسونه هم نیسي. خو البته کرزی صاحب په خپله موجوده کابینه وزارت خارجه اوس هم په دې باره کې هغه سیاسي هلې ځلې کوي، نو اوسه پورې لا داسې چې نظامي عکس العمل نه دی ښودل شوی. موږ هم نه غواړو چې لکه د هغو په شان دغه شړاندې ترکونه وشتل شي چې د سرحد نه خو زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، ګاونډیان هم دي. موږ هم دغه شړاندې ترکونه ولو چې هلته هم دغسې بې ګناه خلک شهیدان شي.
ولې سمخ تاسې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د انتخاباتو د کړکیچ په پیلېدو سره دا حمله زیاتې سوې دي، په دې جریان کې د کونړ خلکو ته د ځاني او مالی تلفات په اړه کړه چې څونه کسان مړه سوي دي، څونه کسان ټپیان سوي دي او مالی تلفات څه ډول و؟
نو مخامخ دا ټوپونه وکړه تاسې وینل ته نمونه زما خپل دفتر کې پراته تقریبا دا ته سنتي نوې سنتي د دې ټول لري دا څه په دغه څه چې ټوپونه کې چلا لګي خامخ کورونه کورانه دي مالونه پکې مري. دا تاسو نه تقریبا د 13 هفته کې موږ درې څلور شهیدان او دغه څه واته زخمیان هم لرو. دغه څه مجموعان چې شروع شوی د نن تاریخ پورې په درجنو موږ زخمیان او شهیدان لرو.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله و چې په کونړ کې د پاکستان د روسي راکټي حمله په اړه معلومات راکول، د شغلي جلاله په خبره چې په دې روسي کې د کونړ پر خاورې د پاکستان راکټي حمله زیات شوی او هر ورځ له شپېتونه تر یو نیم سل پورې راکټونه پر دغه ولایت باندې وشتل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو د سهار له اوو څخه د ماښام تر اوو بجو پورې د اف ام په 13.5 څپه په لویو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کونړ، البته اسداباد، لشکرګاه، مهترلام، خوست، ګردیز او ځینو نورو ښارونو کې خبرونه لري. د غرست تاسو کولی شئ ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې لا صافه او واضح ووري. اوس هم راځو یوې بلې مسلې ته چې د نړۍ په ارتباط، د عراق په ارتباط. البته د امریکا متحده ایالاتو هغه زرګونو عراقیانو ته چې د اسلامي دولت وسلوالو څخه په غرنۍ سیمو کې پټ سوي د دوهم ځل لپاره مرستې ورسولې. په دغه مرستو کې خوراکي مواد او اوبه شامل دي. تر دې مرستو څو ساعته وړاندې امریکایي ځواکونو د دوهم ځل لپاره د عراق په شمال کې د اسلامي دولت پر وسلوالو هوایي بریدونه هم وکړه. پنټاګون په یو اعلامیه کې ویلي په دغه وروستۍ هوایي مرستې کې یو 1320 کارګو الوتکې شامل دي چې په مجموع کې 2 بنډل خوراکي مواد بر سوي وي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اوري.
د امریکا په دې مرسته کې څه باندې 28,000 خوراک ډوډۍ او شاوخوا 5500 لیټره د څښلو اوبه شامل دي. د امریکا د سینجار په نوم غرونو کې هغو کسانو ته له هوا څخه ورغورځول شوی چې د اسلامي دولت وسلوالو له تاوتریخوالي هلته پناه شوي دي. په دغو غرونو کې شاوخوا 5000 یزیدیان پناه شوي دي. د امریکا د سمال شوی چې د خوړو نړیوال سازمان ویاندي الیزابت بایرز پرون په جنیوا کې د سینجار سیمې څخه د وتلو کورنیو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دا ډیری هغه کورنۍ چې په وروستۍ اونۍ کې د نینوا د سینجار سیمې څخه د تاوتریخوالي له کبله تښتېدلې دي په بیړنۍ توګه اوبو، ډوډۍ او پناه ځایونو ته اړتیا لري. تاسو پوهیږئ چې هلته هوا ډیره ګرمه ده او په دې ډول شرایطو کې ژوند کول ډیر سخت دی. خلک د اوبو او ډوډۍ په تمه دي او د خوړو نړیوال سازمان له دې کبله اندېښنه لري. پنټاګون تر دې وړاندې ویلي و چې د اسلامي دولت پر وسلوالو د امریکا په پرونیو بریدونو کې یوې بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو یاغیانو توپخانې په نښه کړې او هم څلورو جیټ الوتکو د اسلامي دولت کاروان او توپخانې د اربل ښار ته نږدې تر برید لاندې راوستل. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د اسلامي دولت وسلوالو په دغو توپونو په اربل ښار کې پر کورد ځواکونو بریدونه کول. په دغه ښار کې د متحده ایالاتونو پرسونل دیره دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اګست پر 8 نیټه پر عراق د دې لپاره د هوایي بریدونو ترسره کول منلي و چې په اربل ښار کې د متحده ایالاتو پوځیان او ډیپلوماتیک پرسونل خوندي کړي او هم د دوی په خبره د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د ډلې ډلیز وژنې مخه ونیسي. د اسلامي دولت وسلوالو په جون میاشت کې د عراق د دوهم لوی شهر موصل تر نیول کېدو وروسته د غیوت په شمال کې نور پرمختګ هم وکړ. کورد ځواکونه یې شاته کړل او د اربل شهر 80 کیلومتره ته ورسېدل. لسګونه زره یزیدیان او مسیحیان د اسلامي دولت ځواکونو تر پرمختګ وړاندې لخپل کورونو وتلي وو. دغې ډلې د اګست پر 8 نیټه ویلې وه چې دوی د عراق ولس شهرونه، شارګوټي او اهداف نیولې دي. راپورونه وایي په اربل شهر کې شاوخوا 3000 مسیحي کډوال پراته دي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
کمو تر دې دمه د ازادي رادیو خبري مطالب نه تعقیب کړئ نو ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org ته ولاړ سئ او د نن ورځې ټول راپورونه او خبري مطالب تاسو کولای سئ هم وګورئ او هم ولولئ. خو له دې سره روانه خبري مجله پای ته رسیږي. بل خبري مجله درته سهار لیوال په دری ژبه وړاندې کوي. سارجن په خیر راغله.
قاسم جان خسته نباشي. شنوندای عزیز